آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو وردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو ده د پدې خبرونه کې به لومړی خبرونه وي د خبرونو وروسته راپورټونه لرو او دغه وروسته د آشنایانو ژغ پروګرام لرو چې له مخې سوسو دی لطفا خبرونې ته زنګ مو وي خو ست د خبرونو لنډیز په درسته فرانسې او ایتالیا کې نن د یک شنبه په ورځ مسلمانانو د کتلوک عیسویانو سره یو ځای په عبادتونو کې برخه اخیستې ده او دا کار وروسته لاغه سو دی چې یو عیسوي پادری د یو جادي لخوا ووژل شو د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنبش ګوند په فاریاب کې ملکیان د طالبانو په ملاتړ وژلې دي افغان ځواکونو د هلمند خانشین ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده او په ترکیه کې د جولای د 15مې د ناکامې کودتا وروسته د تورنو کسانو د ځپلو لړۍ لا روانه ده اوس د خبرونو تفصیل د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنبش ګوند په فاریاب کې ملکیان چې پښتانه دي د طالبانو د ملاتړ په تور وژلي او زورولي دي د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د جنبش ملیشه باید تر سره شوو جنایتو له کبله عدالت ته حاضر کړل شي خو د جنبش ګوند دغه راپور په کلکه رد کړی او په څار ډلې تور لګولی چې له غرض نه ډک او ناسم معلومات خپروي د جنرال دوستم تر کومندې لاندې د جنبش ملیشه چې د ملي اردو پوځیان هم ملاتړ کوي د تیرو شپږ میاشتو راهیسې د فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې د طالبانو او د افغان حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنګیږي د ملي اسلامي جنبش د ګوند یو ویان بشیر احمد تانج امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د فاریاب د ولایت په عملیاتو کې چې کومو وسلوالو ځواکونو برخه لرله هغه د افغان امنیتي ځواکونو پورې مربوط ځواکونه وو په دغه راپور کې د بشري حقوقو د څار د ادارې د څېړونکو میرمن پاتریشا ګوسمن له خولې ویل سوي دي چې په فاریاب کې وروستۍ وژنې جنرال وستم ته د وفادار وسلوالو ډلو د زړو بې رحمۍ او تازه بیلګې دي په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د سلوبر ساتونو څخه په کمه موده کې د دغه ولایت د خانشین ولسوالۍ بیرته د طالبانو څخه نیول ده په کندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې د هلمند ځای خلک ورته ویلي د دولت په مقابل کې خارجي وسلوال جنگیږي بلې خوا امنیتي مقامات ویل دي چې سیمه ته تازه دمو قواو خاص واکونه رسیدلې دي په هلمند کې د 215 میوند کلی اردو کمانډان جنرال موین فکری امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو تیر شپه بیرته د خانشین ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستي ده جنرال موین فکری ویل کومانډو ځواکونو خانشین په ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین سخت وځپل او لسمه سخی تشت ته اړ کړل ورمه شپه د دولت وسلوال مخالفینو د خانشین په ولسوالۍ کې په ولسوالۍ ډله ییز برید وکړ چې امنیتي ځواکونو د ولسوالۍ څخه تکتیکي پر شاتګ وکړ اوس دا ولسوالۍ بیرته د دولت تر ولکې لاندې راغلي د بارنۍ چار وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمينه مسايده نکړي او پر رسمیت به ونه پیژني د رائټرز خبري اژانس خبر ورکړی وو چې د جولای د 13 تر 22 پوري د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عباس ستانکزی په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د چین په بلنه پیکینګ ته ورغلی وو او هلته له چینایي چارواکو سره کتلی د طالبانو هیئت د چین نه غوښتي چې په نړیوالو غونډو کې طالبانو سره همکاري وکړي خو د بارنیو چار وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ ته وویل چې چین طالبانو ته کوم پلیټ فارم یا زمینه نه برابروي
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د چین ولسی جمهوریت په خې دوستانه اړیکې لري او موږ باور لرو چې په چین کې زموږ همکاران به دولت سره د دولت اړیکو ته ترجیح ورکړي او هغه ټلو ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤل دي پلیټ فارم را مسته نکړي
بلخوا د سوریالي شورا چین ته د طالبانو د پلاوي د سفر په تړاو بي خبري شي او وایي چې دا شورا هیڅ
هیڅ معلومات نه لري. عراقی چارواکي وایي چې جګړمارو د عراق په شمال کې د انرژي پر څو مرکزونو باندې دوه بریدونه کړي دي، لږ تر لږه 15 کسې وژلي دي. نور تفصیل جعفر خان راکوي.
هغه کسانو کې د جمهور رئیس طیب اردوغان لوړ پوړي سلاحکار هم شامل دي چې د دې هڅه کړې وه چې د هیواد د فوج په لوړو چارواکو او استخباراتي ادارې خپل خپل کنټرول زیات کړي. د اردوغان سلاحکار علي یازچی په هغو کسانو کې هم شامل دی چې د جولای په 15مه د ناکامې کودتا 15 ورځې وروسته ونیول شو چې د دې هڅه کوله چې د اردوغان حکومت ختم کړي. تر اوسه 5000 ترکان د خپل دندو لرې کړل شوي دي چې 3000 څخه زیات کسان د چارواکو لخوا نیول شوي هم دي. له دې مخکې په یو بل ګام کې د حکومت لخوا دا پریکړه وشوه چې ترکیه کې به فوځي اکاډمي وتړل شي او وسلوال قوتونه به د دفاع وزارت د ادارې لاندې راشي. دې سره د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې د ناکامه کودتا نه وروسته په فوځ باندې د حکومت کنټرول زیات شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو رتونکو، دا راپورت د ترکیه په اړه چې نن د یک شنبه پورز په غو چارواکو چې ممکن د ناکامی کودتا کې لاسترلو د غو د زپولو هڅې روان دي، او د ترکیه د پاوز نږدې 400 کارکونکي د خپل دندونه ترکل سی. دغه راپورت متیو لابد صاحب تاسو ته دروړو. په درسته فرانسا او ایتالیا کې نن د یک شنبه پورز مسلمانانو د کتولیک سویانو سره یو ځای په عبادتونو کې برخه واخیسته، او دغه یوالې لاغبر سره څرګند کړی چې یو عیسوي پادری د جهادي لخوا وبشل شو. له سلو څخه زیات مسلمانانو د 2000 نورو کسانو سره یو ځای د فرانسې په شمالي شهر روهین کې د یو لسمې پیړۍ په کلیسا کې راغونډ شول. دا کلیسا د نورمنډي شهر څخه نږدې ده چې هلته دوه ځوانانو یو 50 کلن پادری غاړه ور پریکړه وویوشه، او نور کسان یې رغمل کړي وو چې بیا وروسته دغه دواړه د پولیسو لخوا وژل شول. دغه دواړه ځوانانو د اسلامي دولت د ډلې څخه خپل وفاداری اعلان کړي وه، او دغه وفاداری د اسلامي دولت په هغه ویډیو کې راڅرګند شوی چې هغه خبره کړي. د جاپان په پایتخت ټوکیو کې رای ورکوونکو نن شار د والی لپاره رای ورکړي، او د ټوکیو د نوي والی د څوکۍ لپاره شزه وټاکله. ټاکل شوی چې په 2020 کال کې به په ټوکیو کې د اولمپیک لوبي وسی. په انتخاباتو کې یوشت کاندیدان وراړول. دغه مقام هغه محل خالی سو چې برحاله والی یې د اداري فساد د یو تور له کبله استعفا ورکړه. د سومالی په پلازمینه مقدیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې په برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي چې پکښې 8 تنه برید کوونکي هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت الشباب ډلې په غاړه اخیستی دي. د امریکا په ټکساس حالت کې چارواکي وایي چې د غیرت پلازمینه کې په دوو جلا جلا پیښو کې چې ډزې سوي دي، یو شزه وژل سوي او 3 تنه نور زخمیان سوي دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې دا روانه خبرونه لمړی رپورټ ده. په کابل کې د سرکونو څلور لارو او ان تاریخي ځایونو د نومونو بدلول بیلابیل غبرګونونه راپالول دي. د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې دغه کار د کابل تاریخي او کلتوري ارزښت له منځه وړي او د قومونو ترمنځ بیلوالی راولي. خو د نومونو د کې خودو کمیسون وایي چې د کابل سرکونو د نومونو کې خودل د خلکو ترمنځ د یووالي لپاره تر سره کیږي. وحید الله فیضی په دې اړه رپورت لري.
پلازمینه کابل د بیلابیلو پیښو شاهد خار. دا د مزنګ درې لارې ده، هغه ځای چې وونه مخکې پکې د لارې کونکو په منځ کې چاودنه وشوه او تر اتیا ډیر کسان پکې وژل شول. سمدستي ولسمشر د درې لارې نوم د شهیدانو په نومونه مو وو. نه یوازې د مزنګ بلکې په کابل کې عام واټونه، څلور لارې، د جهادي مشرانو، سیاستوالو، د جګړو د قربانیانو او آن د قومي مشرانو په نوم بدل کړای شوی چې دا کار د کابل خاریان اندیښمن کړی دی.
یا زای خپل ځان ته تاریخي نوم لري، موږ نه غواړو چې دا څه کار وسی. دا قومونه د ترمن د اتفاقی سبب ګرځي.
د کابل خار لکته لګ څلویر تلولار لري چې په نیمو د سیاسي او جهادي مشارو قومندانانو، د جګړې او تاوتریخوا د قربانیانو، لیکوالانو او شاعرانو نمونه یې خوده شوی. دا د مکوریان تلولار ده چې د عبدالحق په نوم ده، او تازه د بیرغونې چاره روان دي. په گاوند کې د عام روغتیا څلولاري چې د مقاومت په نوم نومول شوی، او د کابل